دا مشال رادیو دا وخت د سهار 10 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د سپتمبر 28مه نیټه ده. زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د پاکستان، افغانستان او امریکا ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د اسلام د سپکاوي د ویډیو غندنه کړې ده. بلخوا نن د پاکستان په سپریم کورټ کې سویس چارواکو ته د خط لیکلو په اړه د کامی مفاهمتي اډینس د کیس اورېدنه کیږي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په لومړي سر کې به انساج مل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په هکله مو په تازه حال خبر کړي.
اول د خبرینو سرټی کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو د اسلام پر ضد د جوړ شوي فلم په سخت ټکو کې غندنه کړې. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې د سولې په هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي او د مصر د یو ټلویزیون مالک او د غزې عدالت ته پر دې جرم سپارل شو چې پرې د انجیل د پاڼو سوځولو تور دی. اوس د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د اسلام پر ضد د جوړ شوي فلم په سخت ټکو کې غندنه کړې او د نړۍ د مشرانو نه غوښتنه کړې چې دا ګام د یو جرم وګرځول شي. په دغه موقع د ولسمشر زرداری وینا وه:
Although we can never condone violence, the international community
که څه هم موږ تاوتریخوالي له پامه نسو غورځولای، نړیواله ټولنه باید یو خاموش تماشای نسی جوړه او دا ډول کارونه دی جرم وګرځوي چې د نړۍ امن تباه کوي. پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې دغه زیاتېدونکو اندېښنې ته ځواب ووایي او د پراخېدونکو اندېښنو او اختلافاتو په کمولو سره دی نړیواله ټولنه یو ځل بیا متحد کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د اسلام پر ضد د جوړ شوي فلم غندنه کړې او ویلي چې داسې عمل چرته هم د خپلې رائے د اظهار له ازادۍ سره سمون نه خوري. بلخو د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي وخت راغلی چې هغه خلک په شاکل شي څوک چې د امریکا، مغرب او د اسرائیل خلاف د خپل سیاست د مرکزی اصولو په توګه نفرت راپاروي. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې د پرانستې په دستوره کې نوموړي وویل د اسلام د سپکاوي پر ضد جوړ شوي فلم چې په اسلامي هیوادونو کې تاوتریخوالي هم راپورته کړي ورسره نه صرف د اسلام بلکې د امریکا هم سپکاوي شوی. باراک اوباما دا هم ویلي چې په تیرو دوه اونو کې شخړې نه یوازې په امریکا باندې حمله وه بلکې په هغه هیلو هم برید وو چې پر اساس یې د ملګرو ملتونو د سازمان بنسټ ایښودل شوی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې د سولې په هڅو کې دی د افغان حکومت ملاتړ وکړي او له تور لیست څخه دی د طالبانو د مشرانو د نومونو لرې کولو لپاره نور ګامونه پورته کړي. ولسمشر کرزی په دغه موقع وویل افغانستان کې امن د پاکستان او نړۍ لپاره هم مهم دی او پاکستان کولی شي چې دې لړ کې مهم کردار ترسره کړي.
We remain hopeful for the critical role that our neighbor and brother the Islamic Republic of Pakistan
موږ هیلمن یو چې موږ گاوندۍ ورور هیواد پاکستان باید مهم رول ولوبوي. په ورستیو کلونو کې موږ او پاکستاني ورونه مو له سولې څخه د ملاتړ په برخه کې نږدې او له یو بل سره په خبرو وو. پر افغانستان ورستی راکټي حمله د هغو حدسو په اړه د پښتنو پیدا کېدو خطر رامنځته کوي چې دواړه هیوادونه د ګډ امنیت او سوکالۍ د ټینګښت په هدف کوي.
ولسمشر حامد کرزی دا هم اویل د افغانستان ولس له ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې لوی تاوان ادا کړی. بلخو افغان امنیتی چارواکو هغه مولا نیولې چې په دې وروستیو کې په غزنی کې د یو 15 کلنې جنۍ په درو وهل کېدو اجازه ورکړې وه. د افغانستان د کورنو چارو وزیر مشتبه پتنګ تیر ورځ د مشرانو په یو جرګه کې ویل چې د دې مولانا پلټنې روانې دي. ویل کېږي چې د غزنی د جاغورو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د هم دې مولا په وینا طاهره په درو وهلې وه. خبرونه د مشال ریډیو نوري. امریکا او عرب لیگ د مذاکراتو د زیاتولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی. د نهه پروس په نیویارک کې د مفاهمت پر د یاداش باندې د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن او د عرب لیگ عمومي منشي نبیل العربی لاسلیک وکړو. مریمل کلینټن وویل روانو حالاتو د امریکا او عرب لیگ ترمنځ د خبرو په اهمیت زور راوړی. مسلمان هیوادونو ته د احتجاجونو له امله زیان رسیدلی او په دې کې ځینې تاوتریخوالي په امریکا کې د اسلام پر ضد جوړ شوي فلم په ترڅ کې هم راپورته شوي. عربی د دې معاهدې هرکلی وکړو او ویل په ډیپلوماټیکي هڅو کې د امریکا ګډون د سیمې د مسلو د حل لپاره مهم وو. د مصر یو ټیلی ویژن مالک او د هغه زوی عدالت ته پر دې تورونه اوس پارل شو چې د انجیل پانی یې سوځولی. د مصر سرکاري ټیلی ویژن د نهې پر اوس خبر ورکړی چې د الامه ټیلی ویژن مشر احمد محمد عبدالله چې په ابو اسلام هم نومیږي هغه او د هغه زوی عیسائی مذهب د سپکاوي پترس کې تورن کړل شوی دی. ابو اسلام او د هغه زوی په اړه ویل کیږي چې په روانه میاشت کې د مصر په قاهره ښار کې د امریکا د سفارتخانې بهر مظاهرو پر مهال یې د انجیل پانی سوځولی. په ابو اسلام دا جرم هم لګول شوی چې هغه التحریر ورځپاڼې ته د یوې مرکې پر مهال داسې بیانونه ورکړي وو چې پکې د عیسائی مذهب سپکاوی کړی وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په شام کې د خونړي پیښو د اودرولو لپاره د نړیوالې کاروایي غوښتنه کړې. د نهې پر ورځ د ملګرو ملتونو غونډې ته د بان کی مون وینا وه چې په شام کې د 1300 میاشتو راهیسې روانې شخړې د نړیوالو اثراتو سره سره د سیمې لپاره هم یو آفت جوړېدای شي. د بان کی مون په ځواب کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا ژمنه وکړه چې امریکا به د بشار الاسد د لرې کولو په لړ کې د شام د خلکو ملاتړ کوي. ولسمشر اوباما دا هم وویل بشار الاسد یو داسې امیر دی چې خپلو خلکو سره په خپل ظلم کوي. اور اس ته خبر ده چې د عراق چارواکي وايي د نهې پر وسلوالو د هواد د امنیتی ځواکونو پر ضد د بریدونو یو لړۍ پیل کړې چې پکې نه امنیتی سرتیری وجل شوې دي. د ریپورټونو تر مخه یو پولیس والا د بغداد په شمال کې پر ترمیا کې وجل شو. بیا په باکوبا ښار کې وسلوالو د پولیسو د ګشت په یو ډلې برید وکړ چې پکې یو پولیس والا وجل شو. دا وسې د عراق په ښار بغداد، کرکوک او موصول کې وو امنیتی سرتیری وجل شوې دي. په عراق کې د 2008 او 2009 کال وروسته تاوتریخوالي کې کیمرا غلی وو خو بریدونه لا هم دوام لري. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپور نه واوري. د پاکستان، افغانستان او امریکا ولسمشرانو د ملګری ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د اسلام د سپکاوي د ویډیو غندنه کړې. ولسمشر زرداری غوښتنه کړې دا ډول کارونه باید په نړیواله کچه جرم وګرځول شي.
The international community must not become silent observer and should criminalize such acts that destroy the peace of the world.
نن د پاکستان په سپریم کورټ کې سویس چارواکو ته د خط لیکلو په اړه د قامیه مفاهمتي اډیننس د کیس اوریدنه کیږي. بلخوا په قبایلي سیمو کې د 2013 کال د عامو انتخاباتو لپاره څه تیاری نیول سوی دی او څومره کسانو اندراج سوی دی؟ د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی وایي
یعنی قبایلی سیمه کې دا هی ووټونه ټوټل زمون سره شپږ لکه اته څلوېښت زره او دوه ووټونه دي رجسټر زمون سره.
د کوټ یو پښتون لوستونکی په ترکمنستان کې د 15 سلویر هیوادونو د لوستونکو په منځ کې لومړی مقام ترلاسه کړی. نو موړی د زرغون کور په نامه یو داسې پروژه جوړ کړي چې پر کرلسو ګلانو هیڅ موسم اثر نس کولای.
لکه بلوچستان کې د اوبو کمی ده، د بجلی کمی ده، د لمر به چارج اخلي، برښنا چارجي، دا هغه باید د برښنا چلیږي او ډراپینګ سیستم می د اوبو ورک.
او د روان خبرونه په پای کې به ځانګړي 19 پروګرام د میرمنو لپاره پلوشه واوري. په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د انجونو له تعلیم سره د مخالفت سربیره د دوی د تعلیم په شرح کې زیاتوالی سوی دی. یو تعلیمي چارواکی وایي
وړاندې لاته کې وستل چې نکي په سکول کې نو په هغه حساب باندې وستل وسته وځي هغه کې او
کمی چې باندې دفترونو کې کار کوو. نور ګڼ شمیر راپورونه هم لرو د مشال رادیو سره وسی. زموږ ښاغ له مشال رادیو څخه اوري یا وس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان، افغانستان او امریکا ولسمشرانو د ملګری ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د اسلام د سپکاوي د ویډیو غندنه کړې او دا کار یې د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې بللې دي. درو واړو ولسمشرانو په سیمه او نړۍ کې د امن او سوکالۍ پر ټینګښت هم ټینګار وکړي او له ملګری ملتونو او نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د ترهګرۍ په ضد یو موټی سي. په دې هکله د دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته د نهې په ورځ په خپل وینا کې د اسلام د سپکاوي د ویډیو غندنه وکړه او پر نړیوال مشرانو یې غږ وکړ چې دا ډول کارونه دی جرم وګرځوي. نو موږ زیاته کړه
although we can never condone violence the international community
کڅه موږ تاوتریخوالي لپاره نه سغورځولای نړیواله ټولنه باید یو خاموش تماشای نسی جوړه او دا ډول کارونه دی جرم وګرځوي چې د نړۍ امن تباه کوي او د بیان د ازادۍ د ناوړه استعمال په ترڅ کې د نړۍ امنیت په خطر کې اچوي. پاکستان له ملګری ملتونو غوښتنه کوي چې دغه زیاتېدونکو اندېښنې ته ځواب ووایي او د پراخېدونکو اندېښنو او اختلافاتو په کمولو سره دی نړیواله ټولنه یو ځل بیا متحد کړي. ولسمشر زرداری د ترهګری په ضد جنگ کې د پاکستان د رول په اړه وویل چې د دغه هیواد ولس، سیاستوالو او پوځ د زرګونو قربانیو په ورکولو سره د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په خپل ځواب ویلې دي. د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر وخت د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اسلام د سپکاوي د ویډیو غندنه وکړه او ویل چې د امریکا حکومت له دې سره هیڅ سروکار نه لري.
I have made it clear that the United States government had nothing to do with this video.
دا خبر ما په ډاګه کړی چې د امریکا حکومت له دغه ویډیو سره هیڅ سروکار نه لري او زه باور لرم چې دغه ویډیو پیغام دی د هغو ټولو کسانو لخوا رد کړل سي چې زموږ عامه انسانیت ته احترام لري. دا نه یوازې د مسلمانانو سپکاوی دی بلکې د امریکا هم دی، ځکه که تاسو د دغه ودانۍ د باندې شار ته ووځي نو څرګنده به سي چې زموږ هیواد د هر نسل او مذهب خلکو ته هرکلی ویلی دی. ولسمشر اوباما په خپل وینا کې په شام کې د روان تشدد په سختو ټکو کې غندنه وکړه او زیاته کړه چې د بشار الاسد رژیم ته باید د پای ټکی کېښودل شي. نوموړي دا هم وویل چې امریکا به ایران د اټومي وسلو څخه د راګرځولو لپاره هر هغه څه کوي چې ورته پکار دي. بلخوا د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا کولو پر وخت د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم د اسلام د سپکاوي د ویډیو په کلک ټکو کې غندنه وکړه او ویل چې دا کار د بیان د ازادي سره سمون نه خوري. بلخوا ولسمشر کرزي له ملګری ملتونو څخه وغوښتل چې د سولې په هڅو کې دي د افغان حکومت ملاتړ وکړي او له تور لیست څخه د طالبانو د لیر کولو لپاره نور ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې سوله د پاکستان او نړۍ لپاره هم مهمه ده او پاکستان کولای شي چې په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي.
We remain hopeful for the critical role that our neighbor and brother the Islamic Republic of Pakistan
موږ هیلمن یو چې موږ گاونډي ورور هیواد پاکستان باید مهم رول ولوبوي. په ورستیو کلونو کې موږ او پاکستاني ورونه مو لسولې څخه د ملاتړ په برخه کې نږدې او له یو بل سره په خبرو وو. موږ په دې باور یو چې دا خبرې په خپل د پاکستان سیمه او نړۍ د امنیت لپاره مهمه دي. پر افغانستان ورستی راکټي حمله د هغو حادثو په اړه د پښتنو پیدا کېدو خطر رامنځته کوي چې دواړه هیوادونه د ګډ امنیت او سوکالۍ د ټینګښت په هدف کوي. ولسمشر کرزي زیاته کړه د افغانستان ولس له ترهګری سره د مبارزې په برخه کې لوی تاوان ادا کړي او له دې وروسته باید داسې ونسي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې سویس چارواکو ته د خط لیکلو په اړه د قومي مفاهمتي ارډیننس د کیس اوریدنه کیږي. په دې حق له د تازه معلوماتو لپاره دا وخت د مشال رادیو خبريال احمد الله له اسلام آباد د ټلیفون په لیکر سره دی. احمد الله، د نن د دغه اوریدنې په حق له تازه معلومات مر سره شریک کی چې دا اوریدنه به څه وخت کیږي او په دې کې د څه پریکړه اورولو یا د حکومت لخوا څه ګامونه پورته کول شوی دی؟
احمد شاه، څنګه چې تاسو د این آر او کیس خبر وکړه نو دغه اوریدنه چې کوم د دانن قریبا په اسلام آباد کې د سپریم کورټ کې قریبا نه نیو بجو نه وروسته شروع شوله. د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د کیس اوریدنه شروع شوله. نو په دغه مهال د قانون وفاقي وزیر فاروق اکنایک چې کوم 13 ورځې چې کوم مسوده باندې اعتراضات لګولې شي د هغه وروسته هغه چې کوم نوې مسوده وه هغه عدالت ته وړاندې کړله. خو په دغه مهال د فاروق اشنایک دا وینا وه چې د دې کیس اوریدنه چې د ان کیمرا سیشن چې کوم دی هغه کې وکړلی شي او دې کې مهم داسې ځینې ټکي دي چې هغه موږ غواړو چې ججان چې کوم دی لکه د عدالت په ځای باندې چې خپل کوم چمبر دی هلته لاړ شي او په دې باندې خبرې وکړو. په دې د جسټس آصف سعید کوسا وینا وه چې دا موږ نشو کولی چې هر وړوکي یا لوی پوینټ لپاره موږ د عدالت نه پاسو او چیمبر ته ځو او هلته په دې باندې خبرې کوو. نو د فاروق اچنایک په دغه مهال بیا دا وویله چې لکه دا معامله چې کومه ډېره زیاته حساسه ده او دا لکه د ټولو په مخکې باندې نشو کولی. او بل عدالت دا خبره هم وکړله چې په عدالت کې مایکونه لګېدلي نو چې کوم اورېدنه کېږي هغه نور خلک هم اورېدلی شي. نو ولې دغه اورېدنه لږ ساعت دپاره ځنډولې شوې ده او په دې باندې خبرې اترې روانې دي. خو د فاروق اچنایک دا غوښتنه ده د عدالت نه چې دا اجلاس د ان کیمرا سیشن کې چې دې کې د ججانو نه او د کوم چې د حکومت لخوا کوم کسان دي د هغې نه علاوه نور څوک پکې نه وي. خو ولې په دې باندې اوس خبر روان دي او جسټس اعجاز افضل کوم چې د بینچ یو غړی دی هغه او دغه شان نور ججان په دې باندې خبره کوي چې دا اورېدنه لکه په ان کیمرا نه ده په کار بلکې دا د ټولو په وړاندې په کار دی چې دې کې څه حقایق څه خبرې چې هغه ټولو د مخکې راشي. نو احمد شاه تر اوسه خو دا کیس اورېدنه لږ وخت لپاره ځنډولی شوې ده او هغې لګیا د سلام مشوره پرې کوي چې دوباره کله د کیس اورېدنه شروع شي نو بیا به نور چې کوم تازه ترین اپډیټ
دا پاکستان سپریم کورٹ تیره ورځ په خپل یو فیصله کې وویل چې باید نرشزیانو ته د عامو انسانانو په څیر مساوي حقونه ورکړل شي. د پاکستان د سپریم کورٹ د فیصلې په حق له نرشزیانو د خوشحالي څرګندونه وکړه، وایي چې دوی په خپل کوششونو کې کامیاب شول. په دې حق له زموږ همکاري رابعه اکرم خان یو راپور لیږلی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
چیف جسٹس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې کسیزی بینچ ته کیس اوریدنه وکړه. د کیس د فیصلې پر مهال چیف جسٹس وویل چې نرخصي هم د نورو خلکو په شان برابر حقونه لري او دوی ته د پجایداد کې برخه ورکړې شي. چیف جسٹس زیاته کړه چې د دوی تحفظ د ریاست ذمہواری ده او دوی ته هر قسم روزګار کولو اجازه ده. نو وفاقي او صوبایي حکومتونه دې نرخصو ته د روزګار موقع ورکړي. د سپریم کورٹ د فیصلې په حق له د آل پاکستان د نرخصو مشر الماس بوبی مشال ریډیو ته اوویل چې د ورځې لپاره اغوی تقریبا لس کاله مهنت او کوششونه کړي وو او نن اغوی ته کامیابی ترلاسه شو.
تو آج بڑی خوشی کی بات ہے اور
نن ډیره د خوشاله خبره ده، ځکه چې چیف جسټس وویل چې د عام اولس خوند د نرخصو هم حقونه دي او د دوی سره په تعلیم، نوکریانو او هر څه کې امتیاز به نکېږي. څنګه به چې موږ ته مخکې جایداد کې حصه نه ملاوي ده او د خپل کور به بې درک کړی شو، اوس په داسې نه وي. نو دا هم ښه خبره ده او ښه فیصله دي. دغه رنگ د نرخصو یو اداره د مورت فاونډیشن مشر شاتیا چودھری وینا ده چې هغه هم د نورو نرخصو په شان د سپریم کورٹ د فیصلې په اړه ډیره خوشاله ده. چیف جسټس زموږ د حقونو په اړه ښه فیصله وکړه او حکومت ته هم زموږ د کومک لپاره وویل چې دوی سره د کار، روزګار او تعلیم په حق له مدد وکړي شي. شاتیا چودھری زیاته کړه چې امید لرم مخکې به هم داسې ښه فیصلې د نرخصو په حق کې کیږي. رابع اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
زموږ اخلا مشال رادیو څخه اوري اوس زو د قبایلی سیمو پر لور. د قبایلی سیمو مسلې لنن څخه یا د څو کلونو راهیسې نه دی پیل شوی، بلکې په تیر وختونو کې حکومت دلته د وسیدونکو خلکو کره شمیره هم نه ده برابر کړې. په موجوده حکومت کې دغه سیمه د سیاسي پارټیو اکټ غځول شوی، خو دا عمل کې وي خواته د نارامۍ سره مخ دي، نو بلې خواته دلته د انتخابي عمل لپاره انتظامات هم نه ترسره شوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار منور شادر تاوروي.
صدر آصف علي زرداری قبایلی سیمو ته د سیاسي حلو زلو د غزولو د قانون منځوري ورکړي او په راتلونکو عام انتخاباتو کې بعد د سیمو نه د سیاسي پاټو امیدواران هم برخه اخیستل شي. قبایلی سیمه د 13 اسو کلونو راهیسې د نارامۍ ښکار دي چې لوجي نه یوازې هلته پراخه سیاسي حل زل نه کیږي، بلکې د سیمو کې مردم شماري او د وټونو اندراج هم لوی ستونزه ده. دا چې دا مهال په قبایلی سیمو کې د سومره خلکو بوټونه جوړ شوی دي، په دې حق لراته د الیکشن کمیشن ویان الطاف خان اویل
په فدرل ایڈمنسٹریټ ټرایبل ایریا چې دی ان فاټا، یعنی قبایلی سیمه چې دا داږي بوټونه ټوټل سونه دي. نو ټوټل زمين سره شپږ لکه اتصل وی غزر او دوه بوټونه دي رجسٹر زمين سره، درې لکه 35000 وسوا او پنځه نه دي. دا شمیره په تسلو ده، دوه لکه یو کم اتیاز زره او اوه بوټونه پکې د خصو دي.
قبایلی سیمه زیاتره غریزی علاقې دي چې د موجوده نارامۍ نه وړاندې هم پکې تګ راتګ ډیر مشکل وو. د خانه شمارې او مردم شمارې د حکومتي ادارې یو چارواکي حبیب الله خان وای چې دلته په اخیری ځل په 1998 کې مردم شماري شوه و.
آخری سینسس کا نا آگے نفس فلانے نے شروع کرا آگا 98 کے مطابق تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 35 لاکھ پورے ہوئی آگے نفس لے شروع کرا ہاؤس لسٹنگ شروع 2011 کے اپریل کے شروع ہاؤس لسٹنگ خانہ شماری شروع آگے نفس مردم شماری نے شروع ہوئے خانہ شماری نفس پور مردم شماری کو مخی کرونو تو نمبر لگاؤ کرا
حبیب الله خان زیاتوی که څه هم دوی د قبایلی سیمو تازه شمیره نه لري خو د بیلابیلو سرویګانو په رڼا کې دوی اټکل کولی شي چې د قبایلو موجوده شمیره به تر 80 لکھ پورې وي
قبائل ہو دا کم از کم داسے بھائی 70-75-80 پورے بھائی نو سینسس کل منگو کو منہ ہو تیار ہوں اور تیل سے ہم تو اس کا ڈیو دا دا 2008 کے ڈیو ہو گیا 1911 کے ہاؤس لسٹنگ نہ پاس ہو ستمبر کے 10 ستمبر کے نو آگا بیا گورنمنٹ لائن آرڈر سچویشن ہے انہوں آپ کو دیکھو انہیں سنو اس میں وزیر اعظم سر دے سمری پرو دا آگا بعد سی سی آئی کے بعد ڈیسائڈ کے صبح
ماهرین وای چې کده قبایلی خلکو شمیر اندازتن او یا لکه هم حساب کړی شي نو بیا هم پکې د خواوشا شپګنیم لکه وټونو اندراج ډیر کم دی د خبرې ته په اشاره سره الطاف خان وای چې په دې حواله په خلکو هم ډیر لوی ځمواري راځي او کله پورې چې د انتخاباتو نیټه نوې ټاکل شوی هغه پورې پکار دی چې ک سړی وي او ک خزه چې عمر یې 13 کلونو نه واوړي پکار دی چې د خپل ضلعو او یا ایجنسی په مرکزونو کې د خپل ووټ اندراج وکړي
نو خو خلکو لدا په کار دي د کې د ټول لوی ذمہواری د پبلک تا د خلکو دا موږ سره چې زموږ خلک سیاسي تور کانشیسي او ته دا پتی چې زما د ووټ قدر قیمت سره زما د ووټ نه چې صرف یو پرچدا بلکې دا زما د ووټ زما د ملک زما د وطن زما د خوري د تقدیر فیصله ده دا زما د زمير حق دی زما زما د خپل زمير حق بور کوم چې زه خلک راولم که بد خلک راولم دا به زما په دې ووټ پرې وړي چې پرچا باندې کیږي نو خلکو ته موږ بار بار د اخبار په ترو د الکترونیک میډیا په ترو د ریډیو په ترو بار بار موږ خلکو ته دا آواز وکړو چې تاسو راوځئ او خپل 5 منټه خرچ کړئ زمونږ ایجنسی الیکشن آفیسر دي دا هغوی په دفتر کې خپل نوم چک کړئ او که ستا نوم په انتخابي فهرست کې نشته نو ته ځان په انتخابي فهرست کې خپل نوم وسولیکه وخت مه ضایع کوه په دې ساعت ولیکه
الطاف خان زیاتوی الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا د گورنر د خپل صوبایي سانګې او د قبایلی ایجنسو د چارواکو سره وخت په وخت غونډې کوي او هڅه کوي چې قبایلی سیمو کې راتلونکو انتخاباتو لپاره هر ډول انتظامات برابر کړي چې دا راز قبایلی ولس د خپل مستقبل د فیصلې لپاره خپل ووټ خپ اسانۍ سره استعمال کړي
منور شاه او چې په قبایلی سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د تیاریو او اعداد شمار په حق له تاسو ته راپور اوروي
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي وي
خو خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او زو د قبایلی سیمو په اکله د یو بل راپور پر لور د خیبر قبایلی سیمې د لیرو پرتو ځایونو خلک شکایت کوي چې دوی ته د بنظیر انکم سپورت پروګرام لاندې په مالی مرستو ترلاسه کولو کې یو شمیر مشکلات دي دی وايي دغه مرستو ورته په اسانه نه ترلاسه کیږي دوی له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې دغه مرستې په اسانه طریقه دوی ته ورکړل شي په دې حق له سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راپور علي شلی چې تاسو یې اوریدو تر بولم
د خیبر ایجنسی د لری پرتوسی مخالک وای چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام تر لاندې د مالی مرستو په ترلاسه کولو کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي دوی وای چې د خیبر په مرکزی ډاکخانه کې د دوی کار نه کیږي او غریب او مستحق خلکو ته دغه روپې نه میلاويږي په دې حق لباندې د کرمنینا د روپو په سی راغلی یو تن ګلبرخان پرده مشال ریډیو ته وای
مونږ ته دا مسله جوړه چې بالکل راته وی چې سبا را شو بیا وی چې جمعه په ورځ شو بیا راته دی پیر ورځو خی اغه راپورت داسې راپورت مولانه راکوي چې یاد توسل شي راغلی دی د توسي یا حق شته یا نشته
او د خیبر زخخیلو سیمه اوسیدونکي اختر سید په دې حق لا صدا سي شکایتونه لري
دا مسله د خانه ولا ډیره غټه مشکلات مونږ ته جوړ کړی او بیا جنټان ولا پیسې ورکړي مونږ ته نه ملوږي دا میرا باندې وی چې دغه مونږ غاول غوړي دغه خبرو چې کور نه لږی چې مړه راغلی چې دلته راځي چې نشته بس دا خبره او ستړي ګروپ د تاګ را تاګ باندې
د خیبر جنسي ویلری پرتی سیمه شلمان نه د بنظیر انکم سپورت پروګرام د مالی مرسته تر لاسه کولو په غرض راغلی کلرشا خپل ستونزه صدا سي بیانوي
او پاره میرا لوړه د پیسې را تنه ملاوي نو اوس پارم راکې او نه پیسې مې راکې بس راغلی خدای دریم ځل دې چراو خطوب سي غوسه پر به ملي ګولي 800 روپۍ به ملي ګولي
د خیبر سیمه د خلکو د بنظیر انکم سپورت پروګرام د مالی مرستې د ستونزه او شکایتونو په حق لمو چې کله د خیبر سیمه مرکزی ډاکخانه پوسټ ماستر شفیق الرحمن رائے واخستا نو دوی وویل
موږ دې ته ویلې مو چې تاسو خپل اوریجنل کارډ یا دغه اس قسمه چاته ما حواله کوي تاسو موږ سره رابطه وساتئ یا داسې کم کس تاسو دغه کیږي مو نو موږ له راده موږ ته دغه کوي دا اصل کې دا هغه کسان وایي چې کم کس کارو نشي کنه نو هغه دا الزام لګي چې کم کس کارو شي هغه اچر انداز سوکم نه خدا هغه دا وجه وایي چې دغه کارو نشي یا فارم نه ملو شي نو هغه په دې وجه دا دغه کوي چې را موږ پیسې ورکړي یا دغه ورکړي نو په دې وجه بده موږ هغه سیستم چلو چې دغه کې کم دا تاسو مشرانو په ذریعہ یا په غوانی چې کوم لکه دمونه قانوني تقاضیم پوره کړیو او د دې ته خلکو ته عوامو ته سہولت نو موږ کوشش تا کو چې موږ آغا سیستم چلو
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام تر لاندې دی دوی ته په اسانه طریقه د غمرستې ورکړی شي
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي
څوک مې دغه بعد ورځې راوتلې مې وېڅ درک ونی لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي
لورې په کراچۍ دا مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي
زمونږه لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي
شروع او زیارت اورېدل یې مه هیروي
د مېرمنو په حق له ځانګړې ونې خبرونه د روانې غړې په پای کې تاسو اورېدلای شئ پېښور پونتون د غیر مسلم اقلیتونو زده کوونکو لپاره د شپږم په کلنۍ داخلو کې د 50 څوکیو د زیاتولو اعلان کړی دی په دې سره په پېښور پونتون کې د اقلیتونو یا کمشمیره ته پوس سره د اړلرونکو لوستونکو شمیر تر سل پورې ورسیږي په دې حق له پېښور د مشال رادیو خبريال اسرارت علي راپور علي ژلي چې تاسو یې اوریدو تر بولم
پېښور پونتون د خیبر پختونخوا د غیر مسلم زده کوونکو لپاره د شپاړسم پکج داخلو کې د 500 اعلان کړي کوم چې به د پونتون په بیلابیلو پاکلتو کې د ځانګړې کوټې لاندې داخلولې شي د پونتون د داخلو رئیس ډاکټر حزب الله مشال ریډیو ته وی
مونږ سره آلموست 63 کسان دي ماینورټیز نو هغه بیا د سکالرشپ د پاره ویلو چې ګورنمنت د اعلان کړي دی لار رسیدلې نه دی مونږ ته نو هغه دا یو مطالبه کړي و چې مونږ ته یو سیټ دی کریټ کړي نو دا واسیاتر سره مونږ د خواهش وو سندیکټ د تاسو په هر ډپارټمنټ کې په مور رینک سیشن کې ماینورټیز ته یو سیټ ورکړي
د پېښور پونتون ویان اختر امین وی چې د غیر مسلم زده کوونکو شمیره دا یو نو تر سلو پورې رسیدي شي
د دې چې کم دا پر ډپارټمنټ یو سیټ ده د دې کوټه کې ده د دې علاوه دې په اوپن باندې کولی شي اوورال چې کم دې سترنت تقریبا موږ سره بعد او یا نه چې کم دې سلو پورې لاړ شي
په دې اړه چې مو د پونتون د وایس چانسلر ډاکټر قبلیاس سره خبرې وکړي نو دوی وی چې اقلیتونه په دې سیمه کې اکثر ډېر د غربت ژوند کوي او دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا په ترقۍ کې دغه ذهنونه وکړي
غیر مسلم پاکستانیان دی یا غیر مسلم دے خیبر پختونخوا اوسیدونکو دی ډیر دے غربت په صورتحال کې وخت تیری او اکثر د دوی ژوند معیار چکم دے اغه ډیر خنه دے حالانکه په دوی کې ډیر په خلق موجود دی او د دوی نوجوان نسل چکم دے اغه ډیر بیدار دے او ډیر پوی دے نو مونږه دا واړو چې دوی ته مونږه ما واقع ورکو او دوی راشي او دوی لوړه زده کړه چکم په پېښور یونیورسيټي کې دستیاب ده د غیر سہولیاتونو استفاده وکي او بیا د خیبر پختونخوا په ترقه کې خپل رول لوبي
د یادونې وړ ده چې دا وخت پېښور پوهنتون کې په مجموعي توګه 14.5 زره زده کوونکي دي چې ډېره کم شمېره پکې د غیر مسلمو ده خو دې داخلو سره به که یو خوا د هغې شمېره سوا شي نو بل خوا به د هغې مایوسي هم ختمه شي. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
پښتو وای مشال ریډیو وار
زموږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو د راپورونو او خبرونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. وخت د سهار 9:30 سو اوس باندې ساجمل د مهمو خبرونو سرچکی واوروي.
د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په غونډه کې د پاکستان، افغانستان او د امریکا ولسمشرانو د اسلام پر ضد د جوړ شوي فلم په سخت ټکو کې غندنه کړې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې د سولې په هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. افغان امنیتي چارواکو هغه ملا نیولې چې په وروستیو کې په غزنی کې یوې جینې په دروغ وهل کېدو اجازه ورکړې وه. امریکا او عرب لیگ د مذاکراتو د زیاتولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی او د مصر د یو ټلویزیون مالک او د غزې پر دې جنم عدالت ته وړاندې کړل شوې چې پرې د انجیل د پاڼو سوځولو تور دی او د عراق چارواکي وایي د نهي پر وسلوالو د هېواد د امنیتي ځواکونو پر ضد د بریدونو یوه لړۍ پیل کړې چې پکې 9 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي.
لند خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان کورنی ورځپاڼه لوستي دا چې دغه ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکلي راځي چې ورته ورسو.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری د پاکستان په تاریخ او د امریکې سره د تعلقاتو د یو نازک پړاو په وخت کې امریکې ته رسیدلی دی او دغلته د اقوام متحده د جنرال اسمبلی په غونډه کې د خطاب ته ډیر اهمیت ترلاسه دی ځکه چې په دې خطاب کې نوموړي د پاکستان د سلامتۍ، د پاکستان او امریکې د تعلقاتو او د لانجمن فلم په حواله خبرې وکړې. ادارې وړاندې لیکي چې که څه هم د دې لانجمن فلم لړکې د یورپ یونین ترجمان ویلي دي چې د دوی او آی سی، عرب لیگ او د شمالی افریقی یونین سره د یو شان دریز لارلو لوازنامه شوې ده چې تر لاندې به د مذهبونو احترام لپاره او د دې د یووالي لپاره ګامونه پورته کولای شي. اداریه زیاتوي چې هیلری کلنټن هم ویلي دي چې د امریکایي حکومت د دې فلم سره هیڅ تړاو نشته او امریکا د دې فلم په سختو ټکو کې غندنه کوي او امریکا د پاکستان سره ښه تعلقات غواړي او راتلونکي کې به هم د پاکستان مرستې جاری وي. اداریه اخري کې لیکي چې پاکستان د فلم لړکې د او آی سی او نور ملکونو د سفیرانو سره په تماس کې دي او هیله ده چې حکومت به دې لړکې نور هم غوره ګامونه پورته کړي چې دا فلم زر تر زره بند کړي شي او بیا داسې قسمه پیښو په مکمله توګه مخنیوي وشي نو باید چې دې لړکې ټول د نړۍ ملکونه خپل کردار ولوبوي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د هند نه غوښتنه کوي چې د امیر باشا ډیم مخالفت دې بند کړي خو هند دریز لري که دا ډیم جوړ کړي شو نو اوبه به ورته کمې ملاوي. اداریه لیکي چې پاکستان کې د بجلی بحران د مخکې نه ډیر زیات دی چې له وجې نه صرف عام ولس ځپلې کیږي بلکې کارخانه هم په ټپه ولاړې دي او د بحران له وجې کارخانهدار خپل ټوله سرمایه نور ملکونو ته منتقل کول شروع کړي دي چې له وجې په ملک کې اقتصادي بدحالي او بیروزګاری سیوا شوې ده. اداریه لیکي چې هند د ډیم د جوړولو ځکه هم مخالفت کوي چې هغوی د پاکستان میشیت ته نور زیان رسول غواړي او د هند د اعتراضاتو له کبله ایشیایي ترقیاتي بینک فنډز ورکول د زن نکار اخلی. اداریه اخری کلی کې چې پاکستان حکومت له پکار دی چې پدی ډیم زر تر زر کار شروع کړي او په خپل ټاکلي وخت کې جوړ کړي چې ملک کوم د توانای بحران سره مخ دی چې د هاغې نه را بهر شي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د پېښور په شمول په خیبر پختونخوا او ټول ملک کې هر ورځ ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي کومه چې یو لوی ستونزه جوړه شوې ده. اداریه لیکي چې دا ستونزې ځینو ځایونو کې د زیات رش، ځینو بازارونو کې د تجاوزاتو او اکثر د ډرایورانو د بیغوري او غلطي له امله رامنځته کیږي. اداریه مخکې لیکي چې څومره څومره چې وخت تیریږي دومره دومره نړۍ ترقی کوي. د تعلیم، تعمیر او ټکنالوژي په کار کې نوې نوې تجربې مخې ته راځي کوم چې د انسانانو د یو بل ته د رانږدې کولو او د ملکونو ترمنځ د رابطو سره سره د نور اسانو رامنځته کولو سبب هم ګرځي. اداریه وایي که وکتې شي نو حکومت خو دې لړکې خپلې ذمہ واري ترسره کوي او چې کوم ډرایور غلطي وکړي د ټریفک پولیس ورته د جرمانی پرچو ورکوي. خو ډریوران د دې پرچو او جرمانو باوجود هم خپلې غلطیانې جاري ساتلې دي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې هر ډریور د ګاډي د چابي په ترلاسه کولو د ټریفیک د قوانینو څخه ځان په پوره ډول نه صرف خبر کړي، بلکې په دې د پوره پوره عمل کولو کوشش هم وکړي، نو هله به ممکن شي چې په ټرافیکي پیښو کې کمی راشي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا نیویارک او سټینفورد یونیورسيټي په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي د امریکا لخوا د ډرون بریدونو له امله پاکستانی ولس د امریکا د کړنلاري پر ضد سوي دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د ګل پرز د افغانستان یو عدالت د ملي امنیت د مشر په حق کې فیصله وکړه او د ولس لخوا پر دوی د درغلیو تورونه دروغ ثابت شول. د دې دوه مقالو مهم ټکي به انیس اجمل درته واوروي.
لاس انجلس ٹائمز رسپانا کی ڈیوڈ زوچینو لکھی دا امریکا نیویارک اور سٹینفورڈ یونیورسٹو پخپل یو رپورٹ کے دا بے پائلٹ الوتو کو دبریدون لاندی شون کولو یا لیونگ انڈر ڈرونز کی ویلی دا امریکا دے استخباراتی ادارے لخوا جوڑ شوی پروگرام لامل امریکا محفوظ نہ دا او پاکستانی عوام یہ دا امریکہ دکڑن لاری پر ضد کڑی دی. دا سڑنا دا وڑاندیز ور کوی چ اوباما انتظامی لخپل دا ڈرون بریدون پاڑا پروگرام نور شفافا او غیر جانبدارا جوڑول او دا نڑیوال قانون تر لاندے ثابت اول پکار دی. رسپانا لکھی دا اوباما انتظامیہ تر ٹولو زیاد د ډرون بریدونو پلوی ده او ویل کیږي په دغه بریدونو کې د القاعده او طالبانو لوړپوړي مشران وجل شوي، خو د سیړنې په خبره په ډرون بریدونو کې صرف 2% د وسلواله مشران وجل شوي دي. روسپانه لیکي د امریکا د استخباراتي ادارې CIA او د امنیتي شورا بیان په دې اړه د سویلنا ډډه کړې. د سیړنې وايي د امریکا د پخواني ولسمشر جارج دبليو بوش په وخت کې د 2014 کال راهیسې په لوی شمېر کې د عامو وګړو د وجلو د تورونو وروسته د ډرون له لارې د وسلوالو له منځه وړلو هڅې خرابې شوي، خو د اوباما د انتظامي لاندې د امریکا په ستراتیژي کې ډرون بریدونه د یو مهم عنصر په توګه شروع کړل شو، چې مقصد یې د پاکستان په قبایلي سیمو کې القاعده او طالبان ختمولو، چرته چې طالبانو پناه اغستې او د التنا په افغانستان بریدونه کوي. روسپانه د سیډنې په حواله لیکي چې د ډرون بریدونو له امله د پاکستان او امریکا په اړیکو کې تاوتریخوالی پیدا شوی او د پاکستان حکومت شکایت کوي چې په دې بریدونو کې عام وګړي وژل کیږي او دا د هیواد د خود مختاری خلاف ورزي ده. لاس انجلس ټایمز روسپانه په اخر کې لیکي اوباما انتظامیه ویلي وو چې په ډرون بریدونو کې لګ عام وګړي وژل شوي دي. بلخوا نیویارک ټایمز روسپانه لیکي د ګل پرواز د افغانستان یو عدالت د ملي امنیت د مشر په حق کې فیصله وکړه چې ولس لخوا پر دوی د درغلیو تورونه دروغ ثابت شو. روسپانه لیکي د دې کیس بنیاد د کال 2009 او 2010 نه هغه وخت شروع شوی چې کله نړیوالې ټولنې دا فکر وکړو چې په افغانستان کې په لویه کچه د درغلیو د کیسونو تحقیقات به په حکومت اعتماد پر ځای کړي. روسپانه په وینا د حکومت د وکیل دفتر دې لړکې ډېر شکایتونه ترلاسه کړل او د ډېرو حکومتي چارواکو پر ضد د درغلو او رشوتونو اغستو په شک پلټنې پیل کړې. روسپانه لیکي په افغانستان کې درغلي ډېره زیاته ده او د ترانسپیرنسي انټرنیشنل په تیر رپورټ کې افغانستان په دریم نمبر وو او هغه مهال د حکومتي چارواکو پر ضد د درغلو ګڼ شمېر شکایتونه ترلاسه شوي وو. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د سپانتا په شمول زیاتره چارواکي چې په میډیا کې د درغلو په اړه تورن کړل شوي وو، هغه هیڅ یو الزام نه دی ثابت شوی.
انیسا اجمل و چې د سیمې په حقله په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرسو مقالو حال درکاوي. که په پاکستان کې د تیرې جمعې په ورځ د اسلام د سپکاوي د فلم په ضد مظاهرو کې تشدد رامنځته سو، نو بلخوا هم د دغه هیواد ځوان کول پاسېدلی او د صفایي مهم سره د امن پیغام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد او د پاکستان په نورو لویو ښارونو کې دغه کمپاین سوی او د هغه ګند صفایي یې کړی چې په مظاهرو کې سوی وو. د مشال راډیو همکار ملیحا میرزاده په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په دریو لویو ښارونو اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې د تیرې اتوار په ورځ زده کوونکي، ځوانان او د مدني ټولنې غړي راغونډ شوي او د امن د پیغام په یوه پروژه پروجیکټ کلین اپ فار پیس کې برخه واخیسته. دا پروجیکټ له هغه وروسته مخې ته راغلی کله چې د جمعې په ورځ د عشق رسول ورځ مانځلو پر مهال تشدد او رواني رامنځته شو. په اسلام آباد کې د دې کمپین جوړونکي فاران رفیع چې یو زده کوونکي دی د پروژې مقصد بیانوي.
ما سوچ وکړ چې اوس وخت راغلی د پاکستان تعلیم یافته ځوان کلپاسي او په خپل لاس کې هر څه واخلي، په مظاهرو کې د شوي ګن صفایي وکړي او دنیا ته دا وښایي چې ټول پاکستانیان او مسلمانان پر تشدد نه دي. نو ما د دې لپاره په فیسبوک کمپین شروع کړ چې 15 ګنټو کې تقریبا 2500 کسان او په یو ورځ کې دننه 15000 کسان په پروژه کې برخه اخیستلو باندې رضا شو. موږ د اتوار په ورځ کمپین شروع کړو او ډیر خوشاله شوم چې مې ولیدل د ماشومانو نه واخله تر 60 کال پورې کسان راغلي وو.
په دې کمپین کې یوازې په اسلام آباد کې تقریبا 100 کسان راغون شوي او د یو ځایي هوټل سرینه مخې ته کار شروع کړ. د دوی د سهار لسو بجو نواخله تر د ماسپخین یوې بجې پورې کار وکړ، صفایي وکړه او هغه ودانۍ چې نقصان ورته رسېدلې وو رنګ یې ورله ورکړ، چې لاول نه ځان سره سامان راوړی. په کمپین کې یو ځوان لک میران رحمت خان هم برخه اخیستې وه چې د سکول زده کوونکي دی. هغه په دې پروژه کې د برخه اخیستلو په اړه وایي.
دا د لمس یونیورسټي یو زده کوونکی فاران رفی و چې دغه پروژه یې شروع کړې وه. هغه پر انټرنیټي پاڼه ټویټر باندې دا پیغام ورکړي چې دغه پروژه شروع کول او د تشدد وروسته ګند صفا کول غواړي. په ټویټر او فیسبوک دې پیغام یو سنسنی پیدا کړ، نو ما هم پکې دلچسپي ښکاره کړه. د دې پروژې مقصد اسلام د پر امن مذهب په ډول ښکاره کول و. موږ بالکل د هغه فلم غندنه کوو، خو امن او زغم مخ په وړاندې د پوتلو سره. په پاکستان کې دا وخت د امید رڼا یوازې ځوان کول ښکاري چې غواړي داسې پروجیکټونه سره ټول دنیا ته وښایي. په پاکستان کې یوازې یو څو کسان دي چې ملک د تشدد ډک یو هیواد ښکاره کول غواړي.
په بدلون راوستلو کې د ځوان کول د کردار په حق لا فاران رفی وای چې خپل ملک کې امن او استحکام غواړي او دا پیغام ورکول غواړي چې دوی کې ډیر صلاحیت موجود دی.
ملیحا مرزاده و چې په پاکستان کې تر مظاهرو وروسته د صفایي د مهم پاکل تاسو ته راپور اوروي.
د کوټې وزده کوونکی عبیدالله دورانی یو داسې گرین هاوس یا زرغون کور جوړ کړی دی چې پکې په کرلسو ګلانو هیڅ یو موسم اثر نشي کولای. د عبیدالله دورانی د زرغون کور په ترکمنستان کې په یو داسې سیالي کې لومړی مقام ترلاسه کړی چې د 1540 هیوادونو څخه تر 1.5 زیاتو زده کوونکو پکې ګډون کړی وو. خدای نور ناصر نور راپور کوي.
د کوټې 15 کلن زده کوونکی عبیدالله دورانی یو داسې گرین هاوس یا زرغون کور جوړ کړی چې پکې په کرل سوي ګلونو نه یوازې موسم ته اغیز کولای شي، بلکې پکې لګول سوي ګلونو ته اوبه هم د ماشین لارې په خپل ورځي، او څومره اوبه چې د دې ګلونو ضرورت وي په څاڅکو څاڅکو هم هغومره اوبه هر یو ګل ته رسي. په دې زرغون کور کې داسې آلې لګول سوې چې د دې کور موسم نه هم ډیر زیات تودېدای او نه هم زیات سړېدای سي. عبیدالله دورانی د ده د جوړ سوي د زرغون کور په اړه راته وایي.
د ازما چې کوم پروجیکټ دا د هارډویر په باره کې وو، او په هارډویر کې 15 پروجیکټ راغلی وو. په کوم کې زما پروجیکټ دا د گرین هاوس یعنی زرغون یو کور د زرغون کور په باره کې وو. نو ما دا سیستم داسې جوړ کړی دی چې ټوټلي په کمپیوټر باندې کنټرولېږي. دلته داسې نه چې ما کوم کمپیوټر ورته ایښی دی یا سړی ورته ولاړ دی، دا په خپل اتوماتیک چې دوه مایکرو پروسیسر ورته لګېدلی دی. د هر مایکرو پروسیسر داسې ورک دی چې 14 ډیوایس تقریبا 14 مشینان دا یو مایکرو پروسیسر کنټرول ولای سي. نو دا دوه مایکرو پروسیسر چې مش کوم دلته لګولي د دوه بیټریانو سره، دا غه کزر واخم تقریبا ما 1.5 فټ کې لګولې دي. په دې باندې 10 میټر معنی 10 میټر مځکه کنټرول ولای سم.
د عبیدالله لخوا جوړ سوی همدا زرغون کور کڅه هم په 1.5 فټ باندې دی، خو د په وینا په همدې آلاتو باندې تر شاوخوا 10 میټر مځکه پوري ګلونه همدا سي ساتلی سي، او زیاته به کچيري آلات لږ هم تر دې ورته شو ولګول سي، نو بیا هر څومره ځکه چې پرې ګلونه یا ونی لګول غواړی لګولی او همداسي ساتل کېدای سي. دا گرین هاوس چې په شمسي توانایي باندې چلیږي هر څه یا په خپل کار کوي، او د هیڅ یو بټن وهلو ضرورت نه لري.
ترغه غټه فائدہ ده دا چې اوس موږ ستل کپ کوټه شهر کې بلوچستان چې سهرایم زکه د خاور د دشت دی، دغه چې ترکمنستان خلکو ته دغه فائدہ و چلته وچ کلی نه ګلانسته نه شایسته. لکه بلوچستان کې د اوبو کمی ده، د بجلی کمی ده، دا موږ ټوټلی په سولر سیستم باندې چلولې دي، او ډراپینګ سیستم می د اوبو ورکړې دي. سولر سیستم معنی شمسي توانایي په لمر باندې چې دا د لمر به چارج اخی، بیټریانی چارجي، دغه باید به د بیټریانی چلیږي.
په داسې حال کې چې په اوس وخت کې په دې سیمو کې کروندګر د اوبو له نشتوالي څخه سر ټکوي، عبیدالله دورانی وایي د په دې زرغون کور کې په داسې طریقه د اوبو نظام ورته جوړ کړل شوی چې هیڅ یو څاڅکی اوبه هم ضایع کېدای نسی. بیا هم عبیدالله دورانی
او د اوبو کم سیستم چې دی، نه د اوبو د اسراف او نه د اوبو د ضایع کېدو دغسته، ولې چې دا اوبه چې د کم ګل او د کم پودې څومره اوبه کمې، ډراپینګ سیستم په خپل هغه پودې ته اوبه هغه مرور پر کوي. لکه موږ چې په دا کلي کې کړي په زمي کې بیا موږ پلاستیک په واچو، بیا په دوبي کې چې لږ هوا ګرم شي پلاستیک ورسره خواته کړو، نو دلته دا بیا سمپل سیستم دی، نه د پلاستیک ضرورت نه شي. کله چې ټمپریچر کم شي نو دا هیټر سټارټ شي ګرمې کې، کله چې ټمپریچر ډیر شي ایر کنډیشن ورته لګېدلی دی هغه برته ټنډه کې.
عبیدالله دورانی چې په دې مقابلو ترکیه د پاک ترک انټرنیشنل سکول کوټه څنګه لخوا ګډون کړی و. د ترکمنستان په اشیک آباد کې د جرمني، کاناډا، برتانیې او هندستان په شمول د 45 هیوادونو لزده کوونکو همدا مقابله ګټلې او د سرو زرو مډال یې ترلاسه کړی. د کوټې د 15 کلن زده کوونکی عبید الله دورانی هیله مندی چې په راتلونکو کې به همدا سی پروژې معرفي کړي چې ورسره به د ده په خبره د خپلې سیمې وګړو ته د ژوند په چارو کې آسانی ور په برخه کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د روانې خپرونې په پای کې اوس ورسېدلې. د میرمنو په اړه ځانګړي ونیس پروګرام پلوشه ته د دې ونی په پلوشه کې به واوري په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان کې که څه هم د نجونو د تعلیم په دې تیرو کلونو کې د وسوالو طالبانو خلاف سخت مخالفت وسو، سکولونه یې وران شول، خو ورسره د نجونو د تعلیم شاره هم د پخوا په نسبت زیاته سوې ده. د دې ترڅنګ د هند د فلمي هنرمندي جوهي چاولا د ژوند حال هم لرو. د دې پروګرام جوړونکي د مشال رادیو همکار فرخنده وزیر ده.
پلوشا
په هر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده.
دا سه ولې بیا راګیره په دې اور ده؟ د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمه پښتنې هم لتانه هم لمانه راته غوږ کېږ د اګرانه.
پلوشه
اوریدونکو، په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واوري په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې که څه هم د جنکو یو شمېر سکولونه وران کړل شوي، خو د جنکو زده کوونکو شمېره زیاته شوې ده. په افغانستان کې تعلیمي مشران وایي په ځینو سیمو کې د تیر په نسبت د جنکو د تعلیم شرح یو څه ښه شوي. او د هند د فلمی اداکاری جوهی چاولا د ژوند او فن حال لرو. د ټولو اول رازو په سیمه کې د انجونو د تعلیم په اړه د رپورټ تا په پاکستان او افغانستان کې کیا خوا بدمنو او جنگونو د جنکو تعلیم ته زیان رسولې، نو بل خوا په یوش مرزاینو کې د جنونو تعلیم اوته هم کړي او په تیرو نږدې کلونو کې په کالجونو، یونیورسټو او داشان نورو تعلیمي ادارو کې د جنکو شمیره هم زیاته شوې ده. د خیبر پښتونخوا د سوات یو استاذه ګلی خندانه وای په سوات کې د طالبانو د دور تیر دو ورستو اوس په سکولونو کې د جنکو شمیره د وړاندې زیاته ده.
مخکې چې وړاندې لاته کې وصل جنکی په سکول کې وینې په هغه حساب باندې وصل او سو دی هغه کې او کمی چې به دفترونو کې کار کوو ناغه به ډېرې کمی زنانه وي په هغه وخت کې او اوس د نیمې نه زیاته آبادي چې زموږ د نو اپیل ته راوتی ده.
هم د سوات ملالا یوسفزی چې په روان کال کې د امن انعام هم ګټلې وای دا غواړي په سیمه کې د جنکو د تعلیم لپاره کار وکړي. ملالا که څه هم په خپل لا په سکول کې زده کړې کوي، خو غواړي د خپل نورو همزولو د تعلیم لپاره هم غږ پورته کړي.
جی زه به دا غواړم چې تر اوسه پورې موږ نېشن او انټرنیشنل میډیا یوز کړو د جنکو د تعلیم لپاره، خو اوس زه دا غواړم چې زه د یو پروجیکټ شروع کړم دیسی پریکٹیکل کارو کوم چې هغه نه مطلب پریکٹیکل کې مطلب عملی طور باندې جنکو ته فائدہ ملاو شي او زم چې کمی ان پړانی کې نکري دي زمونږ د شانلی او د سوات او د دې غرونو علاقو کې چې کمی دي نکري دي او سبقونه نه وي هغه طرف ته لاندې دی غوي مایل شي وي. زه غواړم چې هغه دی اختر شي او هغه چې دی تعلیم حاصل کړي دا غوي مور پلان چې هغه موټیویټ کول غواړم چې هغه خپل لونه چې دی هغه سکول ته داخل کړي ځکه چې زیري نسی مور پلانوم دي چې هغه خپل ماشومان باندې سبق نه وي ځینې جنکیم دا سیدی چا غوی پخپل سبق نوی نو دا غوی دا موتیویشن دی ضروری او کم چی غریبانان خلق تی دو دا غوی دا پار دا فری ایڈوکیشن دا سی او پروجیکٹ دو الگوارم چی پاگوی کیا گی تا فری ایڈوکیشن ملاوشی
نو ملالی تا دا مفت سبق تا تعلیم پا اڑا خبری که دا غل تا چی تا پا سوات او پا شنگلکی پا بونیر کی یا دا سی پا نور و سیمو که دا پاکستان و دا خیبر پختونخوا دا قبایلی لاکو دا وینی چی جنکی دیری جنکی دا سی دی چی هاگوی سکولونو تا نشی تلی نو تا تا بیا دا داگی کم غط وجوهات در تسخ کاری چی دا غی لامل دوی نشی کولی چی سکولونو تا لاری چی
لالنی خبر خدا دا چی پا دی علاقه کی دا غریبی علاقه دی بدی کی دا جنکو بهر تا وطن لکور ندائی و غط خبر گنلی کی گی لاول خبر چی دا غا معاشره دا غا معاشری تی کم فورس تی پا جنکو بانی آغا دی نو لاول خو وست پسوار کی چی دی مطلب پلاران چی دی آغا خپلون اسکول تلیگی اوی بدی که سشرا موسا دا غا نگنی خو پا غریز و لاکو کی وسم آغوی جنکی دا کورون نا بهر تا نپری دی نو یا خو یو وجه دا دا دیم وجه دا دا چی پا کم لاکو کی سکولو نا مطلب نیشتا پا غی لاکو کی سکولو نا یا دیر لری دی آغوی تا دا جنکو تلل دیر زیاد گران دی یا ترانسپورٹ نشتا دا غوی دا پارا یا سدیسی سسٹم مطلب یا مور پلار دا نگنی چی دا ما دا لور چی سکول تا زین دا سیف دا او بل دا طالبانائزیشن دور دلتا تیر شو نو طالبانائزیشن پا دور کی چی کم فورس و مور پلار باند آگیا وی ری دل پا آگا وقت کی چی نو پا دی با جبانی ملکا دیر شو ما شمانو سکول پری خیر دا دوباره داخل ند آگا ستی پا سکولو نو کی نو دا غا طالبانائزیشن هم دا یر چی دا تیر شی دا پسوات کی او پا نور علاقو کی وزیرستان علاقی شو پا آگا علاقو کی خو وسوم دا غا یرشتا دا طالبانو کم حکمرانی چی دا آغا مال تشتا نو دا هم یو وجه که دیشی چی معشومانی چی دا آغا سکولون تا نزی او بلده چی دا ایڈوکیشن امپورٹنس آغو تا چانده ویلی چی تعلیم سمرا اهم نید تعلیم اهمیت آغوی تا پتا نشتا آغوی وی چی یو جنه تعلیم حاصل کری نامون دا پارسو کری او آغوی دا با بلکور تا واده شی خو آغوی تا دا پتا نشتا چی یو جنه تعلیم حاصل کری آسابا مور جوڑ شی آغا چی دی یو طول معاشره چی دا آغی سر تعلیم یافته شی او طول معاشره چی دا علم دارانا چی دا خوره شی نو آغوی که لکه دا تعلیم آغا شعور نده راغلی چی تعلیم حاصل اول سمره ضروری دی
په افغانستان کې چې د تیرو یولسو کلونو راهیسې په جنګ کې دی او روانو حالاتو د نجونو تعلیم روزګار او ژوند هم سخت متاثره کړي خو په یو شمېر سیمو کې د امن راتلو سره د جنکو زده کړې هم اپیل شوي د خوست فاطمه چې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده وایي مسلې شته خو دوی د تعلیم په اړه د پخوانه اوس زیات هیله مند دي
پوری چې موږ دې ځای ته رسیدلي دو لسم سنس پوره دا اراده کړې ده د دې لپاره دومره کوښښ زحمت وباسو چې د پوهنتون نه زه فارغه شوم د خپل باندې ووایم او چېم په خوست کښې یو ډېر ښکلی پوهنتون موږ لرو شیخ زید په نامه ښکلي لینیا لري اوس جم دپاره جوړه کړې ده او زموږ ګڼ شمېر خویندې په هغې کښې سبق وایي
دا راته ووایه چې په خوست کې او ستاسو په خوشا نورو سیمو کې پښتنو نجونو ته څه مشکلات دي چې هغوی کله د مکتب نه فارغه شي نو آیا د کورنۍ لخوا ورته دا اجازت وي چې وړاندې سبق ووایي دا شان پوهنتونونو ته ولاړې شي هلته کې ګډ تعلیمي ماحول وي په هغې کې وړاندې سبق ووایي
په خوست کښې چې اکثره نجونه دي په خاص زه به لویه پکتیا درته وښایم پکتیا پکتیکا خوست اکثره نجونه دلته زموږ خلک دي که نه د اسلامي لارښوونې ته دومره پام نه کوي او نه یې زده کړې دوی په لري که نه اکثره خلک بې سواده دي زده کړه نه وروسته پاتې دي همدا وجه یې ده چې خپلې لوڼه او زامنې د ښوونځي په مخ دوی نه پرېږدي ځکه چې دوی وایي چې دا پښتو ده او داسې ده جنکیانې نه شي کولی چې مکتب ته حاضرې شي او بل زموږ نوی مشکل دا دی اکثره مونږ سره چې په سند کښې د جنکیانې چې لسم یو لسم دوی شي دوی واضح کړي بس دوی نه هغه زده کړې هر څه پاتې شي
په روان کال کې د نړیوالې ادارې آکسفیم یو رپورټ ښایي په افغانستان کې اوس هم نجونې د زده کړو په لار کې ډېر مشکلات لري او باید نړیوال د دغه هیواده د وتلو وړاندې د ښځو د تعلیم روزګار او ژوند تیرولو په لارو کې د مسلو حل راوباسي او بیا په ځینو برخو کې تعلیم د وړاندې یو څه ښه شوی دی د پکتیا د تعلیم د څانګې مشر محراب شفق مشال ریډیو ته وایي دوی په سیمه کې د جنکو د تعلیم لپاره خپل پوره کوششونه کوي
دا درته وایم چې د پکتیا په ولایت کې الحمدلله د نجونو د تحصیل او تعلیم دپاره ډېر ښه زمینه مساعد دی او پکتیا چې دی د دغه زون جنوب ختیځ د افغانستان مرکز دی د لوی پکتیا مرکز دی. دلته اوس د پکتیا په ولایت کې موږ تقریبا جمعا پنځه اویا لیسې لرو چې په هغه کې اته لیسې د نجونو دي او تقریبا درې اویا موږ منځنی ښوونځی لرو چې لس د نجونو دي او ابتدایي ښوونځی یو سل سلک کې درې دېرش نجونې دي. یعنی جمعا موږ چې موږ د تعلیمات عمومي، تعلیمات تخنیکي او مسلکي او تعلیمات اسلامي تربیه معلم په څانګو کې چې پنځه برنامه لرو، حتی سواد آموزی کې موږ جمعا درې صحیح اولس باب مکاتب لرو چې په دغه جمله کې یو پنځوس باب یې د نجونو مکتبونه دي. دلته هم په تعلیمات اسلامي کې موږ د حفظ د نجونو دپاره د الفاظ لرو او هم دیني مدرسې هم لرو شاخې په شکل. اوس الحمدلله دلته د پکتیا په ولایت کې موږ تقریبا یو لک پنځوس زره شاګردان لرو چې تر نویم آخر کال د نویم پورې دموږ سایه وه چې دېرش زره دموږ تنه نجونې دي دلته په تعلیم بوخت دی. او سږ کال دموږ تقریبا د درې کاله کېږي چې موږ فارغین ورکوو چې دوی کانکور ته هم داخله کړي او عالي او نیمه عالي تحصیلات ته جذبېږي. او سږ کال الحمدلله موږ غواړو چې تقریبا له شلو نه تر پنځه فیصده یعنی په نظر کې نیولو چې یو متوازن معرض ته پلی شي هم الکان هم نجونه باید وسه یو ملي حشر موږ شروع کړی ده د انتخاب ظرفیت په برخه کې او همچنین د نجونو د خاطر چې دې مکتب ته وسو.
محراب شفق وایی په سیمه کې د پخوانه د نجونو د تعلیم وضع ښه شوي، خو دا به ډیر وخت او ستړیا غواړي چې د ټولنې ټولو نجونو ته تعلیم او د هغوی نور بنیادي سهولتونه ورسوي.
ہم سے بات نہیں کرنا،
ہم دکھی ہیں،
دکھی سٹیچو.
دا د هندستان د فلمی صنعت وتلی هنرمند جوهی چاولا دا چې په هندی فلمونو کې د خپل اواز، خندا او اداکاری له وجې ډیره مشهورتیا لري.
جادو تیری نظر، خوشبو تیرا بدن، تو ہاں
جوهی چاولا په اړه دا هم ویل کیږي چې هغه مزاحیه رول ډیر ښه لوبولی شي. په 1974 کال کې چې کله هغه د انډیا ښایسته جینۍ یعنی مس انډیا منتخب شوه، نو له هغې وروسته یې په فلمونو کې هم کار پیل کړ چې اولنی هیټ فلم یې قیامت سے قیامت تک وو. په دې فلم کې جوهی د امیر خان په مقابل کې کار کړی وو چې د هغه وخت یو کامیاب فلم وګرځېدو. له دغې وروسته جوهی چاولا په یو شمېر فلمونو لکه سلطنت، چاندنی، راجو بن گیا، جنټلمین، رام جانے، کبھی ہاں کبھی نہ، دراڑ، عشق، یس باس، ڈپلیکیٹ، ون ٹو کا فور، پھر بھی دل ہے ہندوستانی، کریزی فور، آئی ایم او یو شمیر نور فلمنا شامل دی. سلور سلویخ کلنا جوهی چاولا د هندوستان د پنجاب د لودیانا اوسیدونکې ده. هغې د یو شمیر هندی اداکارانو لکه رشی کپور، انیل کپور، سنی دیول سره کار کړی، ولی خپل زیاتره هیټ فلمونه یې د عامر خان او شاهرخ خان سره ورکړي دي. په دغه فلمونو کې د هغې مزاحیه او سنجیده اداکاری دواړه خلکو ډېرې خوښې کړي.
سارا دن بھوکی رہی تھی میں.
ارے تم کروا چوتھ کی بات کر رہی ہو؟ ارے تم بھول گئی کہ فارم میں نے گانا گایا تھا تمہارے لیے؟
تم اتنا نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟
تم بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو.
ہاں میں کہہ سکتی تھی، لیکن پہلے تمہیں کہنا چاہیے نا.
میں کیوں پہلے کہوں؟ تم کہو نا پہلے.
میں تم پہلے کہو نا.
تم پہلے کہو.
دیکھو
تم پہلے کہو.
دیکھو ساتھ میں کہہ دیں.
په ټلویزیون کې هم دی وی قربانې په توګه کار کړي او وای هغه د فلمونو لپاره کتک ډانس هم ست کړي دي. جوهی چاولا د شاهرخ خان سره په ګډه د پروډکشن یو کمپنی هم لري چې ډریمز انلیمیټډ نومیږي. دغه کمپنی پر بدل هي هندستاني اشوکا او چلتے چلتے فلمونه جوړ کړي دي. جوہی چاولا د هند یو کارخانه دار جے مہتا سره واده کړي او دوه بچی یو زوی او یو لور لري. هغه په هندي فلمونو کې د خرول په وجہ بیلابیل جایزه هم ګټلې دي. ظفر خان دا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خوده پامان.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.